مشال ریډیو اردن کو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخیم او تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري موږ په دې خبرونه کې چې لسو څخه تر لسنی او پورې تاسو بلا بیل رپورټونه وړاندې کوو په پخ باندې موږ ټک به تاسو یو نیز خبرونه اوري تاسو هر کله کو راځي چې د دې وخت خبرونه په جنخیل کې د یو ځوان تر وجل کېدو وروسته خلکو مظاهره کړې ده. د خیبر پختونخوا ځوان او ډاکټرانو بیروزګار ډاکټرانو ته د سرکاري نوکریو نه ورکول کېدو په صورت کې د احتجاجونو پیلولو ګواښ کړی دی. او هیومن رایټس واچ ادارې ویلي دي چې د افغانستان په بلخ ولایت کې طالبانو پر ښځینه زده کوونکو د جامو سختي پیل کړې ده. د خبرونو تفصیل د بنو په جنخیلو کې د یو بل ځوان تر وجل کېدو وروسته خلکو بیګا مظاهره وکړه. مظاهره چانو ویل چې د متحده عرب امارات له مزدرې اختر تیرولو لپاره کلی ته ستون شوی یو شل کلن ځوان د اپریل په 8مه نامعلوم وسلوالو په هدفي برید کې وژل دی. په احتجاج کې شامل لطیف وزیری د اپریل په 8مه مشال رډیو ته وویل چې حکومت دی د دوی په سیمه کې امن په ځای کړي.
مسره دا ظلم روان دی، دا شتایر سره روان دی، ډېر درنې مو وکړې، احتجاجي نه مو وکړل، نه حکومت نه نور چې څومره وخت درون دي هغه د میش خبره وروي، نه روډ زنه غوړي، نه سکول زنه غوړي، صرف سره هو په خپل خوره باندې امن زنه غوړي.
تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې او پولیس وایي دوی پلټنې پیل کړې دي. په جنخیلو کې خلکو بیا بیا د بیامنۍ پر ضد پلټنه کړې او حکومت ورسره په لیکلو لوزنامو کې د امنیت د یقیني کولو ژمنه هم کړې، خو لا هم دغلته وخت په وخت هدفي حملې کیږي. د خبر پختونخوا ځوان او ډاکټرانو د بي خبري غونډې لاره له حکومت غوښتنه کړې چې بې روزګاره ډاکټرانو ته د دندې ورکړ شي او په لړمهاري ډول ګمارل شوی ډاکټران دي دایمي شي. د اپریل په 8مه په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته د دې اتحادیې مشر اسفندیار بیٹنی مشال رډیو ته چې حکومتي غوښتنې ونه مني نو دوی به له اختر وروسته احتجاجونه او له روغتونونو بایکاټ پیل کړي. خو د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف حکومت وین محمد علي سیف د اپریل په 8مه مشال رډیو ته وویل چې دا او د تعلیم یافته ځوانانو د بیروزګارۍ مسلې په کابینه کې یادې شوي او کوشش کوي چې حل یې کړي. په شمالي وزیرستان کې پر ګوزند یو مشهوم ترخته کېدو وروسته حکومت فیصله کړې چې له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان ته د یو بیړني دوه ورځني پروګرام له لارې پولیو ضد واکسین وکړي. د خیبر پختونخوا د پولیو پروګرام مرستیال مشر زمین خان د اپریل په 8مه مشال رډیو ته وویل چې دا کمپاین بنن او په شمالي وزیرستان چې دا کمپاین بنن او سبا په شمالي وزیرستان او ورسره نږدې په بنو کې کیږي او روغتیایي ډلې به کور په کور ګرځي. هغه له خلکو غوښتنه وکړه چې له مزدورۍ څخه د خپلو ماشومانو د بچ کولو لپاره دي هغوی ته دا څاڅکي یا قطرې خامخا ورکړي. په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف د حکومت کابینې د یو نصاب د عملی کولو منظوري ورکړې ده. د حکومت ویاند علي محمد سیف د اپریل په 8مه مشال رډیو ته وویل چې د ټول ملک لپاره د یو شان نصاب پریکړه د دوی د تیر وفاقي حکومت په وخت کې د هغه مهال وزیر اعظم عمران خان کړی و چې دوی پرې عمل کوي. د نوموړي په وینا په دې ترڅ کې به د سکول په کتابونو کې ځینې مضامین بدلیږي او په ځانګړي ډول اسلامیاتو ته پکې ځانګړی پام شوی دی. سند صوبې چرته چې د پیپلز پارټي حکومت دی د دې نصاب له عملي کولو انکار کړی دی. د پاکستان نوی بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د خپلې دندې د سوګند تر پورته کولو وروسته ویلي چې په نړیواله کچه به د پاکستان د دایې لپاره کار کوي. هغه د اپریل په 8مه تر لوړې کولو وروسته پر ټویټر لیکلي چې ګوند پیپلز پارټي د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ ائتلافي حکومت کې دویم لوی ګوند دی چې هوډ لري په ملک کې د جمهوریت د ودې انتخاباتي اصلاحاتو او په نړیوال کچه د پاکستان د دایې څخه د ملاتړ لپاره ګامونه واخلي. دریش کلن بلاول بټو زرداری د پاکستان تر ټولو ځوان بهرنیو چارو وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د بشر حقوقو د څار نړیواله اداره هیومن رایټس واچ وایي طالبان غواړي د افغانستان په بلخ ولایت کې پر زده کوونکو او ښځو د جامو په اړه د سختو حکمونو په کولو سره هغوی له ښوونځیو منع کړي. دې ادارې د اپریل په 8مه په یو بیان کې ویل چې بلخ د افغانستان له 24 ولایتونو څخه یوازنی ولایت دی چې نجونو پکې له شپږم د پورته زده کړو اجازه لري، نو طالبان باید دا سختیانې ونه کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین دفاع وزیر وایي هېواد ډېرې سختې ونې په مخ لري او په ختیځ اوکراین کې د روس د لویې کچې له روانو عملیاتو څخه د لوی ویجاړي خبرداري ورکړې. د دفاع وزیر اولکسی ریزنکوف د اپریل په 8مه د ویجاړي او لدر د ډکی مرګ ژوبلې د خبرداري په ورکولو سره زیاته کړې چې روس به چې څومره ممکنه وه مغومره درد ورسوي. یاد دی وی چې روس پر اوکراین د فروری په 30مه یرغل پیل کړی و. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوري د دې خبرونه اړومبی ریپورت ورزو. د خبر پختونخوا په جاني خیلو کې د بدامنۍ د پیښو په دوام یو بل ولسی وګړی وژل شوی دی. پولیس وایي معلومه نه ده چې دغه کس چا په نښه کړی خو د معلومولو لپاره یې پلټنې روانې دي. وژل شوی کس په بهر کې له مزدورۍ خپل کلي ته په رخصتۍ تللی و او ځایي خلک وایي چې له اختر وروسته بیا خپل کار ته روان و خو وسلوالو یې ژوند پرې کړ. جاني خیلو بیگا مظاهره هم کړې ده چې عمر وزیری پاړه نور معلومات درکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اپریل په 8مه د شپې وسلوالو یو ځل بیا جاني خیلو کې یو ځایي ځوان په هدفي برید کې ووژلو او برید کوونکي وتښتېدل. د جاني خیلو پولیس یو چارواکي عبید جان مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو ځایي شل کلن ځوان شیرزالی چې له الماراتو مزدوري څخه په رخصتي راغلی و وسلوالو په ډزو ووژلو او وتښتېدل. د نامعلومو ضد مقدمه جوړه شوې او پلاټنې کړې. د جاني خیلو سیدون کې لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې یو ځل بیا تنکی ځوان وسلوالو ورته په هدفي برید کې په نښه کړ. په بنو کې د شپې لاریون وکړ. حکومت نه یوازې د ځان د ژغورنې غوښتنه کړې.
احتجاج دنیا خپل جڑو فریود ظلم روان دی روان دی ډیر درنه مو وکړ احتجاجی نه مو وکړل نه حکومت نه نور چې څومره وخت درون دی هغه د میش خبره اور وی نه روډ زنه غوړي نه سکول زنه غوړي نن کارې زنه غوړي بسر فرسر هو په خپل خوره باندې امن زنه غوړي تحفظ زنه غوړي ژوند زنه غوړي.
په شمالي وزیرستان کې هم د اپریل په 8مه میرعلی کې د پولیسو په وینا یو اف سی ملازم چې میرعلی بازار کې سودا خستا وسلوالو په هدفي برید کې ژوبل کړي او برید کوونکي تښتېدلې. د دغه برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې خو په هدفي برید کې وژل شوی د جاني خیلو ځوان ذمہواري لا چا نه دی منلې. د اپریل په 6مه هم میرعلی کې په دوه بیلابیل هدفي بریدونو کې وسلوالو درې ځایي کسان وژلي ول. د اپریل په 8مه نیټه هم د شپې جاني خیلو کې وسلوالو دوه ځایي کسان په هدفي برید کې وژلي وو چې دواړه پولیسو کې ملازم ول او جاني خیلو خپل کلی ته په رخصتي راغلي ول. د اپریل په 8مه نیټه هم وسلوالو په جاني خیلو کې ځایي کس چې اف سی کې ملازم و کلی ته په رخصتي راغلی و په هدفي برید کې وژلی و. د مارچ پر 1مه نیټه بیا جاني خیلو کې وسلوالو په کور دننه یوه میرمن په ډزو وژلې وه. د دغه هدفي وژنو ضد په وار وار جاني خیلو او شمالي وزیرستان کې لاریونونه او پرلت شوي. دوی له حکومته په سیمه کې د امن باوري کولو غوښتنې تکرار کړې. حکومت او پولیس هم په وار وار دعوې کړې چې تر ډېره حده یې په سیمه کې امن پر ځای کړې او د داسې پیښو د مخنیوي هڅې کړې. جاني خیلو د هدفي وژنو ضد تیر کال جون په میاشت کې 28 ورځې پرله پسې پرلت کړې وو چې وروسته حکومت ورسره معاهده وکړه. په سیمه کې د امن باوري کولو ډاډ ورکړل شو خو جاني خیلو د هغې وروسته هم په وار وار احتجاجونه کړي او وایي چې ورسره شوې ژمنې لا هم نه پوره کیږي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو د پنځمبې یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درینی مو بجو
هارون بچا هنری غړی
په سلورو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوښیږي. په مشال ریډیو ډاٹ کام هم موږ هم دا وسوره د شیو رپورت ته ورزو د خبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه وایي هر کال په سلګونو ځوانان له میډیکل پوهنتونونو فارغ او ډاکټران شي، مګر حکومت ورته د نوکرۍ او د ورکړې څه پلان نه لري. د ډاکټرانو پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د ترلاسه شوو معلوماتو تر مخه په دې صوبه کې د 1400 مریضانو په سر یو ډاکټر دی چې له وجې ډېری خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د ځوانو ډاکټرانو لخوا په دې اړه باندې یو مظاهره هم پرون شوې ده چې غلام غوث تفصیل درته وایي.
تیره ورځ په پېښور پریس کلب کې د ینګ ډاکټرز ایسوسیشن د سوري لاندې په خبري کانفرنس کې ډاکټرانو د حکومت نه خپلې 15 بیلابیلې غوښتنې د خبریالانو سره شریکې کړې. په دغه غوښتنو کې یوه مهمه غوښتنه دا وه چې د تیرو 15 کلونو نه د خیبر پښتونخوا په سرکاري هسپتالونو کې ډاکټران په مستقل بنیادونو نه دي برتې کړی شوي، چې له وجې ګڼ شمېر ډاکټران د بیروزګارۍ د ستونزې سره مخ دي. د صابر علي په نوم یو ډاکټر په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل.
زه حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کې ایز ٹی ایم او کار کوم. نور کله به داسې چلو چې کله به موږ ډاکټران فارغ شو نو په هر کال کې به د پبلک سروس کمیشن نوکرۍ وته جابز ورغوتل، موږ ته پرمننت پوسټونه ملو شو. سلور 15 کال او شو نو دوی موږ باندې لوبي شروع کړی دي. دا پرمننت جابونه د پبلک سروس کمیشن جابونه مکمل ختم کړی دي. د لاسټ چې کم دوی رو باسلی او ډهاک جابونه رو باسلی 1200 جابونه هغه د کورونا د پینډمیک د وجه د اغې نه بعد به اوسه پورې پرمننت جاب خوشتنه د کنټریکټ او د ډهاک جابونه دوی ختم کړل. په صوبه کې چې کم د ڈبلیو ایچ او کرایټیریا دغه مطابق ډاکټران نه پوره کیږي او په یو چې کم یو ډاکټر په سر 1400 مریضان دي چې هغه اوسنه سبا د ډیټا روخ کلی شي چې اوبه سوته ختلی دي.
د ځوانانو ډاکټرانو د تنظیم مشر اسپندیار بیٹنی وایي په تیرو 15 کلونو کې د خیبر پښتونخوا د میډیکل کالجونو نه تر 1000 پورې ډاکټران د طب په برخه کې خپلې زده کړې مکمل کړې دي او خپل سندونه یې ترلاسه کړې دي، خو تر دې دمه په مستقل حیثیت د ملازمت ترلاسه کولو نه بې برخې دي.
موږ مې نه خبره ده چې دا 5-10,000 ډاکټرز بیروزګار دي. پبلک سرویس کمیشن جاب دې دوته ورکړای شي. په 2000 کې زمونږ آبادی وا یا 95 کې زمونږ کم آبادی وا، هغه لیاسره اوس هم هغومره هغه دي. زمونږ سره سلاټ په هر ډی ایچ کیوز کې ٹی ایچ کیوز کې کته په 2000 کې وګورې نو ماخ زمونږ د پېښور آبادی وا 20 لاکھ، نن په دې هغه کې زمونږ آبادی ده 60 لاکھ. خو 20 لاکھ آبادی ته چې څومره ډاکټرز میسر و، نن 60 لاکھ آبادی ته هم هغومره ډاکټرز میسر دي. تا آبادی کې اضافه وشوه، تا پیشنٹ برډن کې اضافه وشوه، خو تا تر اوسه پورې د خپل ډاکټر تعداد کې اضافه نه ده کړې.
د صحت د محکمې د چارواکو لخوا د دې ډاکټرانو د غوښتنو په اړه سره د عمل مخې ته نه دی راغلی، خو د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان محمد علي سیب نمی د ډاکټرانو د بیروزګارۍ د ستونزې په اړه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت هڅه کوي چې د ډاکټرانو په شمول د خیبر پښتونخوا د تعلیم یافته ځوانانو لپاره د کار روزګار زمینه برابره کړي.
ورسره ورسره د ډاکټرانو یا د پبلک سرویس کمیشن چې کومه مسلې دا صرف د میډیکل شوبې کې نه، دا په نورو شوبو کې هم دي. نن په کابینه کې د ایسایز دلته کې د ایسای پوسټونه اډورټایز شو، پبلک سرویس کمیشن داغه پروسه شروع کړی، داغه والی سره هم پکې خبرې شوې. خو خبره دار چې دا مسلې بالکل زموږ په نظر کې دي، ان شاء الله دا به حل کړو.
خدا خیبر پښتونخوا د ینګ ډاکټرز ایسوسیشن ویان ډاکټر پیسل بارکزی مشال ریډیو ته وویل چې کله اختر نه سمدستي روستو د دوی غوښتنې ونه منلې شوې نو دوی بیا د احتجاجونو کولو پلان لري.
زمونږ په ټول مطالبات امپورټنت دي، ټول چې څومره دي دا پوینټونه مونږ را جمع کړی دي، ځکه چې مونږ ډېر کوشش وکړو چې منیسټر سره ممکن حکومت سره خبره دي دا لړ نه شي. خو دا مونږ چې کوم دي عید نه وروستو زمونږ د ټول خیبر پښتونخوا کنوکیشن چې کوم دي هغه راغوښتې دي، هغه په خبر کې مونږ کوو. هغه نه وروستو به مونږ د دې حکومت سره نور مونږ مخکې نشو چلے دی. نو ینګ ډاکټر چې کوم دی هغه باندې مجبورینا د اېد نو ورسته بورډونو دروځي.
ډاکټرانو وویل چې په تحصیلونو او ځلو کې په بیلابیلو هسپتالونو کې د ډاکټرانو د پوسټونو شمیره د ولس د آبادی په حساب زیاته کړی شي نو د ډاکټرانو د روزګار ستونزه به حل شي. ولان غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د قبایلی ضلعو سره تعلق لرونکو وکیلانو د خیبر پختونخوا د کورنو چارو محکمې هغه پریکړه پېښور های کورټ کې چیلنج کړې ده. د کم تر مخې چې ټولو قبایلی ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته ځینې عدالتي اختیارات سپارلي و، دا وکیلان وایي چې دا غیر قانوني کار دی او ټول اختیارات باید ډیپټي کمشنرانو ته ورنه کړل شي. په اړه د شبیر جان رپورټ اورو.
په اوشتم اپریل پیښور های کورټ کې د دغه کیس د اورېدنې وروسته دغه درخواست کوونکی وکیل سجاد احمد محسود مشال لیډو ته وایي چې دوی د صوبایي حکومت دغه د 14 مارچ پریکړه په دې وجه عدالت کې چیلنج کړې چې د قبایلي ضلعو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو وروسته وړاندې نه دلته عدالتونه او بیا ججان هم کار پیل کړی دی، نو ولې بیا ډیپټي کمشنرانو له د دوی اختیارات ورکړل کیږي؟ باید عدالت دغه اعلامیه مستعد کړي او عدالت خپل او ضلع انتظامی خپل کار ته پرېښودلی شي. جوډیشل پاور چې کوم دی هغه ایگزیکیوټیو لا ورکړه، او دا چې کوم پاور دی دا اگینست دی سپیریټ آف دی لا، دا ډیسکریمینیټ دی.
ولې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استاذ میر کلام مجر پدې باب لوای
په دې په اسمبلی کې ما خبره کړې و چې ګوره کدا سم قانوني په کار دی چې په پورا صوبا یې لاګو کو قسم نه وی، نو بیا ول په قبایلی علاقې باندې روزانه تجربه کول کیږي. په ډیر ملګری بیا په دې خیال وی چې ګوره په قبایلی علاقې کې عدالتونه به رسمي کار نه دی پایل کړی، نو په دې وجه باندې ډایرکټ مونږ ډی سی ته ځکه اختیار ورکو چې دلته جرګې او مارکې یو خو روایتي سیستم هم داسې دی چې خلک عادت داسې دي، ډی سی چې کم نه دی پولیټیکل ایجنټ په نظریه ډیل کوي خلک. بل درم اړه کې دا هم چې د پولیس هلته ډېر کمزوری نظام دی فیلال، نو زما خیال دا دی چې کوټ به دا شای به ختم کی په قبایلی علاقه کې.
خو بیا دا خیبر پښتونخوا د کورونا چارو محکمې یو چارواکي دا نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډو سره هغه نوټیفیکیشن یا اعلامیه شریک کړه چې پکې د دغه پریکړې غرض او مقصد دا ښودل شوی دی چې پولیس نظام قبایلی ضلعو ته نوې تللی دی او د قانوني ستونزې او پیچیدګۍ هوارولو، زر قضیې فیصله کولو او ولس ته په اف آی آر درج کولو، سندونه تصدیقولو او نورو اسانتیاو لپاره دا پریکړه د فوجداري قانون یا کریمینل پروسیجر کوډ سی آر پی سی د 22 مادې د لاندې کړې ده. نو ځکه ډیپټي کمشنرانو ته ټول قبایلی ضلعو کې دغه اختیارات ورکړي دي او دوی به د پولیس او عدالت هم په جرمونو قابو کولو کې مرسته کوي. دا په ملدا چې په 1 مئی 2018 کې د 15 آئینی بدلون د لارې قبایلی ضلع خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړې شوې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه څپو باندې هم د اوس زموږ خبرونه تاسو اوریدل شي. که په کوم ځایونو کې په دې څپو زموږ د خبرونو په اوریدو کې ستونزې لري، نو موږ سره په ژوندۍ خبرونه کې هم راتل شي او میسج هم راته د فیسبوک، ټویټر او د یوټیوب او د بیلابیلو لارو پرې خودلی شي. په مشال ریډیو .com چې د مشال ریډیو ویب سایټ دی په هغه باندې هم تاسو تبصره کوی شي. موږ به کوشش وکړو چې تاسو د مسله در حل کړو. په داسې حال کې چې دا هفته په خیبر پښتونخوا کې د بیلابیلو مرضونو د مخنیوي لپاره د ویکسینونو کمپاین روان دی، حکومت پریکړه کړې چې په شمالي وزیرستان او بنو کې نن او سبا د پولیو ځانګړی کمپاین وکړي. د دې وجه په شمالي وزیرستان کې د یو ماشوم په ګوزن یا پولیو اخته کېدل ښودل شوی دي. ډاکټرانو له خلکو غوښتنه کړې ده چې په دې کمپاین کې ورسره برخه واخلي. عمر وزیر په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
خیبر پښتونخوا ایمرجنسی اپریشن سنټر د نن په بنو او شمالي وزیرستان کې دوه ورځې ځانګړې پولیو مهم شروع کړې چې 1,15,015 کم عمر ماشومانو ته به د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکوي. د پولیو پروګرام مشرانو په وینا دغه ځانګړې پولیو مهم یې د هغې وروسته خصوصي پیل کړ چې 21 میاشتې پس د خیبر پښتونخوا په ضلع شمالي وزیرستان کې په 22 اپریل د پولیو نوی کیس راغلی. د میرعلي سوړي غونډي کلي د 14 میاشتې ماشوم پولیو ناروغۍ وهلی. د پولیو پروګرام خیبر پښتونخوا ډیپټي کوارډینیټر زمین خان مشال ریډیو ته وویل چې ډېرې میاشتې پس د پولیو ناروغۍ نوی کیس ریپورټ شو. ولس ته خواست کړي چې په روان مهم کې خپل ماشومانو ته پولیو قطرې ورکړي.
دویشتم اپریل باندې په نات وزیرستان ایسوړي میرعلي کې کیس راغلی و. یو د 15 میاشتو ماشوم دی چې هغه د پولیو وایرس چې دی نو هغې ګوټ کړی دی. کم وایرس دی نو هغه په دې سیمه کې موجود دی. د دې غرض لپاره 4 اپریل نه دلته ورلډ ایمونایزیشن ویک روان دی او ورسره دلته د پولیو کمپین کیږي. نو ټولو ورونو ته خواست دا دی چې دا دوه قطرې چې دي خپل ماشومان چې کوم د 15 کال نه کته دي دا دوه قطرې خپل ماشومان لور کی ستاسو ماشومان چې دي د مازورتیا نه بچ شي.
د شمالي وزیرستان ځایي خبریال رسول دا وړوای داسې د نورو کیسونو خطر دی ځکه چې دغلته د پولیو کترو څخه انکاریان زیات دي.
امکان دا دی چې نورم کې سونه راشي. وجه دا ده چې دلته کې زیاتر هغه فینګر ورته شنه کی ګوتې ورته شنه کی کمپین خو وچلېږي خو هغې سره سره زیات تر خلک داسې دي چې هغې انکار کوي خپلو ماشومانو له څاڅکي نه ورکوي. نو هغې په وجه باندې هغې په ګوته باندې نشان ولګوي چې دې ته پولیو ورکړی شوی ده. حالانکې داسې وینه د ایریا هم لږ بیک ورډ دی لکه دې په وجه چې اوبه نشته مسالې ډېرې دي.
په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پروګرام مشرانو په وینا 21 میاشتې پس بیا د پولیو ناروغۍ نوی کیس ریپورټ شوی. دوی وایي چې د مسلسل مهمونو له وجې ناروغي ختمېدونکې ده او تر ډېره حده مخنیوی شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو ته اوس وړاندې کیږي. تاسو چې کوم د موبایل ایپ په اړه باندې واوریدل دا فری وړیا موبایل ایپ ته تاسو ډاونلوډولای شئ د مشال ریډیو د خبرونو اوریدو لپاره. او تاسو کولای شئ چې دا د انډراید ټلیفونونو په ګوګل پلی سٹور کې او د ایپل د فونونو چې آیفون دی د آیفونونو نه تاسو کولای شئ چې د ایپل د سٹور ډاونلوډ کړئ. زموږ خبرونه په ټول شته دي. تاسو اوریدل شئ کومې خبرونه چې درته تیر شوي یا هغه هم تاسو له دغې لارې اوریدلی شئ. موږ تاسو ته دا هم وایو چې موږ د ایپ نه علاوه د مشال ریډیو انسټاګرام پاڼه لرو چې بیلابیل تصویرونه پې تاسو ته خپرېږي او هغې کې تفریحي او خبري تصویرونه. د دې تر څنګ ټویټر هم شته دی د مشال ریډیو. تاسو که ټویټر .com باندې اکاونټ لرئ نو هلته لاړ شئ د مشال ریډیو پاڼه سره تعقیب کړئ. او فیسبوک خو ډیرو خلکو فالو کړی هم ده او کولای شئ چې که چا نه فالو کړي هغلته هم د مشال ریډیو پاڼه پیدا کړي. او بل خبره که ویډیوګانو کتلو دپاره وخت لرئ او شوق لرئ نو تاسو د مشال ریډیو یوټیوب چینل ته تللی شئ. یوټیوب .com کې د مشال ریډیو ولټوئ او هلته به تاسو ته دا را پیدا شي. اوس یو رپورٹ ته ورځو د خیبر پختونخوا تحریک انصاف حکومت پریکړه کړې چې د صوبې په تعلیمي نصاب کې بدلون وکړي. چارواکي وایي دا کار د عمران خان په مشرۍ د لری شوي وفاقي حکومت د هغې پریکړې په بنیاد کوي چې د ټول پاکستان لپاره د یو نصاب جوړولو پالیسي پر مخ بیوله. هغه مهال اپوزیشن ګوندونو دا کار د اتلسم آئینی ترمیم خلاف بللی و چې صوبو ته د خپل نصاب جوړولو حق ورکوي. بلخوا د تعلیمي چارو پوهانو هم نیوکې کړي او ویلي دي چې د پاکستان په فیډریشن کې هر صوبه خپلې ځانګړتیاوې او تاریخ لري، نو ځکه باید له صوبو د خپل نصاب جوړولو واک وانخیستل شي. راځي په دې اړه د غلام غوث رپورټ وره.
د خیبر پختونخوا د کابینې غونډه د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ ترسره شوه او د کابینې د غونډې وروسته د اطلاعاتو صلاحکار محمد علي صیب د کابینې د یو شمیر فیصلو په اړه په خبری کانفرنس کې وویل چې صوبایي کابینې د پاکستان تحریک انصاف د تیر وفاقي حکومت د یو شان نصاب د پالیسۍ لاندې په تعلیمي نصاب کې د بدلون راوستلو منظوري ورکړه. د اطلاعاتو صلاحکار محمد علي صاحب په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
د اغه پالیسۍ په رڼا کې اغه تجاویز نن د کابینې په اجلاس کې نن منظور شو. د نهم او د لسم د سټوډنټانو لپاره خصوصا د اسلامیات په موضوع کې لږ مزید تبدیلی راولي. سیرت طیبه رسول کریم صلی الله علیه و سلم د سیرت مبارک حواله سره ډیر نوی انداز کې ماشومانو ته معلومات ورکړي کیږي او غیبا د دپ د چکم اداغه کم اخلاقی او دغه تعلیماتو دا کردار سازه حواله سره هغه باندې به فوکس زیات کړي.
د اطلاعاتو د محکمې صلاحکار محمد علي صیب زیاته کړه چې د تعلیمي نصاب نه د مذهبي او مسلکي کرکې د موادو د وستلو او د تعلیمي نصاب په کتابونو کې د ټولنیزو ذمہواریو د موضوعاتو د شاملولو منظوري هم ورکړل شوې ده.
نه مسلکی او مذهبی منافرت حوالے سرا مواد به ختمی او داسی مواد به ورکی چي کې د دې شي د مسلک او د مذهب په بنیاد باندې منافرت یعنی دغه شی بالکل د بیخ او باسي او بل زموږ د صوبې قدرتی او چې کم د ماحولیاتی وسایل دي د دې حوالے سرا هم با مشمانو ته لکه آگاهی ورکي در او سیو ایک ذمہ داری چې کما دا چې دغه په معاشره کې ذمہ داری سره جوړیږي دا به هم ورته لکه ټریننګ ورکي عملی ور سره د خیبر پختونخوا هم او د پاکستان چې کم داسې قائدین چې د دې علاقې په ترقه کې رول پلی کړي دي.
یاد دي وی چې د یو رنګ تعلیمی نصاب پالیسی د تیر وفاقي حکومت په دور کې د هغه وخت د تعلیم موافقه وزیر شفقت محمود تیر کال اعلان کړی و، خو د سند صوبایي حکومت او ځینو د حزبي اختلاف ګوندونو د ټول هیواد لپاره یو رنګ تعلیمي نصاب جوړول رد کړی و. په دغه اړه د عوامي نېشنل ګوند د کلتور د څانګې سیکتر او د باچا خان تعلیمي فاونډیشن پخوانی مشر ډاکټر خادم حسین مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان په سلورو وړو صوبو کې بیلابیل قومونه خپل ځانګړی تاریخ او کلتور لري او د اتلسم بدلون وروسته د تعلیم د چارو او د تعلیمي نصاب د جوړولو کار صوبو ته سپارل شوی دی.
تعلیم نصاب، تعلیم انتظام، د تعلیم منصوبه بندي دا ټول د صوبو اختیار کې راځي په آئینی توګه باندې. نو دا خو یو د اتلسم ترمیم په ضد خبره جوړیږي. ټول پاکستان کې د څومره قانوني چې دي په مختلفو صوبو کې تقسیم دي، اغی تهذیبونه ډېر زاړه زاړه تهذیبونه دي، ژبې لري، کلتورونه لري، ثقافتونه لري. دا ټول هنرونه، ثقافتونه، تهذیبونه، تاریخ او ژبې دا په شا تلوالې شوې دي. نو دا یو بل ډېره خطرناکه خبره ده. د تعلیم په حساب نو په دې ټولو معیارونو کې ورته وګورئ نو سنگل نیشن کریکولم نه قابل عمل دی، نه آئینی دی.
خو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دریز لري چې یو شان نظامي تعلیم او یو شان نصاب یوه پراخه پالیسي ده او په دې کې صوبو ته د خپل کلتور او د تاریخ د شاملولو واک اختیار ورکړی شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څه وکول دی
یو اور یک موږ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا سا یاد ال لوګي لاسا نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانه لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میڈیا هم دومره آزاد وي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی
د څړواله خلک انتي پورته کړي کلاشن کو زغړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راغلی
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اورېدای سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د مشال ریډیو خپرونې لکه څنګه چې مخکې مو ورته وویل د مشال ریډیو په موبایل اپ او مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم دا اوس تاسو اوریدلی شئ. او لکه څنګه چې تاسو لږ مخکې واورېدل د مشال ترڼا لاندې بحث تاسو په اونۍ کې دوه ځلې اورېدای شي. نن راځي چې واورو عبدالحی کاکړ درته جوړ کړی
د مشال ترڼا لاندې.
د مشال ترانه لاندې کې د عبدالحی کاکړ سلام نو منی. په کراچی یونیورسيټي کې د اپریل پر شپږمه نیټه چاودنه کې څلور کسان وژل شوي ول چې پکې درې چینایي وګړي ول. له پاکستان آزادی غوښتونکو ناقانونه وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په بیان کې دا وکړي چې حمله د دوی یوې شجنه ځانمرګي بریدګری کړې ده. د ډلې د مبینه بریدکوونکي تصویر هم خپور کړی او نوم یې شاری بلوچ عرف برمش یاد کړی دی. په پولیسان کې په دې روسي کې پر امنیتي ځواکونو او چینایي وګړو بریدونه زیات شوي دي. پوښتنه دا ده چې بلوچ وسلوالو ډلو د زیاتېدونکو بریدونو وجه څه دي او د دې به د پاکستان او افغانستان پر تعلقات وبخشي. د پاکستان او چین پر تعلقاتو په تیره بیا د چین پاکستان اقتصادي راداري ممکنه اغیز څه وي دا او نورې پوښتنې په بحث کې څېړو. میلمانه مو په کوټه کې د سیاسي او پرمختیایي چارو پوه رفیع الله کاکړ او خبریال او څېړونکی سید علی شادی. رفیع الله کاکړ صاحب او سید علی شادی تاسو دواړو ته هرکلی وایم. سید علی شاسب کاول پیل لتا سو کو د حملو د زیاتوالي ځکه چې موږ داسي لیدلې چې په بلوچستان کې د فوج یا امنیتي ځواکونو او د بلوڅ وسلوالو ترمنځ جګړه روانه و. خو دا فکر کېدی چې دا د ډېری لاندې کچې یو قسم جګړه ده. خو په دې وروستیو کې مو وینو چې حمله زیاتې شوي او د زیاتېدو سره سره بڼه او شکل هم بدل شوی دی. د دې ساس په خیال باندې د دې وجه څه دي؟
ډېر مننه کاکړ صاحب. دا چې ما په فکر سره حملې چې کومې دي هغه کمې شوي دي زیاتې شوي نه دي. البته چې کوم بلوڅ بلتون غوښتونکي دي د هغو هغه طریقه کار حکمت عملي چې ده هغه ډېره بدله شوې ده. یعنې تېرو وختونو کې که په 2008 کې نه کې لس کې بیا د 2010 په کوټه ښار کې یا د بلوچستان ایالت چې کومې نورې علاقې وې په دې کې به د روزانه په بنیاد باندې دلته به تښتونې کېدلې، هدفي وژنې به وې، د بمو چاودنې به وې. دا واقعیت بېخي ډېر زیات وو. خو هغه د لاندې کچې وو هغه دومره زیات چې کوم نړیوال یا انټرنیشنل میډیا ده د هغو به زیاته توجه نه وه. اوس صورتحال داسې دي چې واقعیت چې دي هغه ډېر کم کېږي، لیکن د هغو امپیکټ اثر ډېر زیات وي. لیکن تاسو ته وګورئ نه ګورئ داسې دي چې په بلوچستان کې چاینیز اول وار نه دي په نقشه شوی په پاکستان کې. که په تیرو وختونو کې ته وګورئ دوه واره چاینیز چې دي هغه په ګوادر کې په نقشه شوي دي. اول وار په 2003 کې په نقشه شو چې درې چاینیز انجینیر چې وو هغه ووژل شو. او د دې سره سم بیا چاینیز وو په 2008 کې دا په هب کې یو برید باندې وسلو. د دې سره سم بیا تاسو ولیدل په چاینیز کونسلیټ په کراچی کې، سټاک ایکسچینج په کراچی کې، د دې سره سم پی سی هوټل چې کوم پرل کانټیننټل هوټل په ګوادر کې، او بیا د کوچی سرینا بلاست، او بیا د دې سره سم دالبنجین کې او دانمارک برید وسو. نو دا سیدې چې اوس چې کوم بلوز بلتن غشتون کې دی یا وسلوال چې کوم تنظیمونه دي
سید علی شاه صاحب اجازه راکړئ زه به رفیع الله کاکړ صاحب ته ورسم. دغه حکمت عملی به زه بیا تاسو پوښتمه چې حکمت عملی څنګه بدله کړې ده. هلته سوال زما مراد دا و چې تاسو وویلې چې پخوا ډېر زیاتې حملې وې، بیا په منځ کې داسې وخت راغی چې د دې کچه کمه سوه او اوس بیا موږ ته زیات رپورټونه راځي. رفیع الله کاکړ صاحب ستاسو په خیال باندې دا سید علی شاه صاحب چې کومه خبره وکړه چې د حملو زیات سوی نه دی بلکې کمی سوی دی، خود د حملو چې کم نویت دی هغه ډیر زیات اثر کوي، تاسو په خیال باندې تاسو له دې سره اتفاق کوئ؟
ډیر مننه. زه خو دا وینم چې د حملې چې دی په داسې وخت کې
د حملو لکه شاه صاحب چې وایي د دې په فریکوئنسي کې خو داسې ډېر فرق نه دی راغلی. د حملې به په خوام کېدلې د طریقه کار کې فرق راغلی دی او زه دوه وینې دوه وجې وینم چې دغه برته زیات شوي دي یا د طریقه کار یا د شدت زیات شوي دي. اول خدا کې دا تیر درې څلور کاله کې یا په دا تیر شل کال کې دا کانفلیکټ ډیډ لاک دمال ختمې دی نشي او دا سنیک سنیک یو جنگو دا به جاری وو. نو دا د بلوڅ وسلوالو ودا سی پوزیشن ته ورسېدل چې دوی په دا پوسو چې ریاست هم مړ سیریس نه اخلي او موږ هم تر دا شي ځای ځان نه شو رسوي. نو هغه د خپل د اندرونی فکر وکړي نو یو خو هغه سره متحد شو دا هغه په آپس کې اتفاق راغلی دي او بل اگر ولاړ شو په طریقه کار کې ویني په شدت کې یو سیړی یو زنا بالا وختل داسې طریقه کار ته چې ولاړو چې په هغه کې د دوی په دا محدود وسایل کې هم امپیکټ او اثر زیات شي. نو یو خدا بدلون راغلی. دویم دا د افغانستان د صورتحال سره تعلق لري. هغه دا رنګه چې یو په دا تیر درې څلور کال کې د طالبانو د کابل د نیونګو مخ کې چې دلته پر دا بلوڅ وسلوالو د راجک د مرګ بعد ډېرې حملې وشوې ډېر بلوڅ وسلوالو دغه بعد فکر وکړي چې افغانستان وزمر د پاره محفوظ ځای نه دی نو موږ به متبادل بندوبست کوو. نو د طالبانو د افغانستان د نیونګو مخ کې دی خپل ځان د پاره متبادل بندوبستونه کړي وو. نو هغه د نن دې ته پکار ورځي او دویم دې دا کړي وو ځوینځ ما په خیال دا یو اثر سعودي چې تر څو پر امریکا په افغانستان کې ولا په داخله کې تر یو لیمټ زیات بدامني د امریکای په ګټه کې نه ولا. نو امریکای یو ټیک ساتي پر دا تمام همسایه ملکو چې هغه په یو لیمټ کې د نن اوسه زدا هم اندیشنه لرم چې د امریکا ولاړ او چونکې امریکا ناراضه ده خو آباد ده د پاکستان سره امریکای و داخله ته لکه ایران لکه انډیا دې ملکو ته هم دا میسج ورکړی دی چې مطلب تری پوسو پاکستان پوسو په خوا چې څنګه امریکای یو لاس پرې شي وو د امریکای غلاس لري رسول نو هغه هم ودا همسایه ملکونه په خوا کې احتیاط کوي هغه احتیاط ما په خیال وسمه
مننه رفیع الله کاکړ سپتا سوزین ډور مهم ورخونو ته اشاره وکړه. سید الشاه سپتا سو خبره کوله او بیا ما په منس کې سوال بل رفیع الله کاکړ سپتا یوړي تاسو ویلې چې د دوی په طریقې کار کې بدلون راغلی هغه طریقې کار یعنی تاسو څنګه ویني ځکه تاسو د جګړه لتیر شلو کلو څاري او مختلف مرحلې راغلي دي او په دې مرحلو کې په حکمت عملیانې بدل شوی جنگي نو تاسو ته یعنی دا نوې طریقې کار یعنی د دوی په دې جنگ په باندې کې څنګه بدلون ښکاری؟
زما فکر سره چې دا کوم نوې طریقې کار دي دا ډېر خطرناک دي. ځکه د میډیا ریپورتونو تاسو ریپورت کړی دي چې میډیا هاوسز دی هغه ټول ریپورت کړی دي چې دا اول ځل دی چې یو شدینه چې دا هغه دنمارک برید کوي هغه چاینیز سرګټ کوي او هغه شدینه چې دا هغه د تعلیم نه ده هغه زولوژیک څه ده هغه ډېر هایلی کوالیفاید ده
تعلیم یافته ده
او بیا د مور ده. نو دا ډېر غټه د تشویش خبره ده. دا شی موږ په بلوڅو انسرجنسي چې دا په دې کې نو لیدلې دغه دنمارک بریدونو تاسو لیدل چې هغه به یا داعش کول یا به القاعده کول یا به طالبانو کول یا به بوکو حرام کول یا په دنیا کې نور داسې چې څنګه د اسلامي تندروي چې کوم تنظیمونه دي هغه به کول. نو دا په اول ځل موږ دا وینم چې بلوڅ لارنګ کوي. تیر وختونو کې خدای سي وو د بلوڅ کوم په تیر شل یا یو کال چې ما کوم کور کړی ده نو دلته بری اکثر براولای دل کم دا امپلوایز ایکسپلوسیو ډیوایس آی ای ای سی دی دا بمان
چاو دې دون کې مواد او
چاو دون کې مواد چې په هغه باندې به سکیورټی فورس شو هغه په نقش شکل یا کم دا حکومت نږدې خلکو هغه په نقش شکل. نو دا شی چې آی ای ای دا به هیڅ ډیر زیات دا کولو ډیر بوکټیو کې چې کوټشارو نو دا څه زاینو یا کوټشار کې کډو کډا چې بو چې هدف دې د چې کوم وژنی وي هغه دې زیات دي دا شی چې دا ډیر کم او د دې سره سم به دا څه کېدل خاص کر په ډیر بوکټی کې یا په کولو کې یا په مکان کې چې الته به ایکسچینج اف فایر کې دی یعنی د فایرینګ تبادله به هغه کې به سبد گمل نه خاص کسان چې هغه پکې ملسو د دې سره سم چې کوم بلوس بلته غوښتون کې هغه پکې ملسو دا شی وکیات موږ لیدل. لیکن دا د تیرو درو کلو سره یا څلور کلو سره چې زه ورته ګورم لکه مخکې چې ما ذکر درته وکړي اوس ظاهره د سټاک ایکسچینج باندې یا د کراچی د پاکستان یا د دنیا ډیر غټ ښار دی. اوس په کراچی کې حمله کول چې دا په خپله یو ډیر غټ سوالی نشان دی. په کوټه کې کول یا په خوزدار کې کول یا په کولو کې کول یا په ډیر روکچي کې کول دا ډیر ګران کار نه دی. خو دومره زیات استعداد زیاتول چې هغه په کراچی کې یوه حمله نه ده، دوه حملې نه دي، درې حملې نه دي، بار بار دا بریدونه کیږي. نو زما په فکر سره دغه حکمت عملي چې ده دا یقینا
ریاست او ریاست ریاست اداری یعنی دا دا مخنوی لپارا آیا هم زڑا حکمت عملی خپلی کا آغا دا پارا هم زین نوی حکمت علی شکاری چی مجد کمو دا غزا گورو رفی اللہ کاکر سے بل سوال دا دی لکه چنگ چی سید علی شاہ سے بول تاسو هم دا بلوچو دا لٹریچر کتابونا هم دل تو سی او تاسو وی نی دا هر چا تاسو پا فکر باندی بلو څو یو ارتر دی لمخه ځانمرګي برید وکي او بیا اوس د شزینه پکې د دوی د داوا د چوند غ شزې کړي دا دغه تاسو ته یعنی دغه بڼه خپلول دا تاسو ته ډیر نوښکاری دا یعنی کیسه کم ځای ته ځي کم طرف ته روانه ده.
ز یقینا د شزې چې ځانمرګ حمله کړي ده دا خلص د حیرت خبره ده. خو نور ماته دا چې ډیر پدې کې عجب خبره ښکاری هغه پدا پتیر پنځلس کال کې کوم وګورو د بلوس چې کوم د کمپرسپی سیاست په پاره کې شیدو ډیر غټ کردار ادا کړی دی. بلکې چې دا مین سټریم کم کمپرستان په پاره کې چې تر ټولو سخت ډیر موقف والا دی ریډیکل ایلیمنٹس دی هغه کده بي اس او ریډیکل ایلیمنٹ دی هغه کده ګوندو پر لیول هغه کې د انجنو او د شوزو ډیر زیات شمولیت هغه کې ولو.
نو خو رفیع الله کاکړ سے یعنی تاسو دې مهمه خو دې کې خو زیاتره یعنی شوزو کې شمولیت کړي هم وی خو هغه په سیاسي حواله وی د جنگ ډګر تتلل مورچې ته قتل حمله کول دغه پکې نوې رجحان تاسو ته نشکاري.
بالکل پدې کې ریډیکل سیاست زړه خبره ده لیکن لکه دا څه چې وایي چې دوی په خپل د مورچو ته ځي یا ځانمر کې کوي دا نوی یو نوی کیسه ده. خود دې بنیاد چې دی هغه هغه ریډیکل سیاست په اتفاق کې د تیرو پنځلس کلو سره خاص طور پر دغه د میسنګ پرسن دا د بدرک خلکو کیسه چې شروع سوله د دې سره د دغه خلکو بچانی کورودانی دره مخته چوي او بلوچ سړي چې دی هغه پر فرنٹ لاین د بلوچ ریډیکل سیاست لیدرشپ په تیر دولس کال
په لومړي صف کې سیاسي مبارزه شروع کړه. رفیع الله کاکړم وایي چې دغه یو د حیرت یا دغه خبره په یو لحاظ ده چې یو ښځه چې دغه ځانمرګ برید کوي یا باقاعده د جنگ میدان ته دانګي. سوال دا دی چې د خپل عام بلوچستان ستاسو سرناستې پاستې کوي چې وار لمخه مثال لا درکه کسانو مسلې دي ټارګټ کلینګ دي او دادي هغه ته بیا زرا سم خوشوال دادي چې د ریاست لخوا ځخه یا د امنیتي دارو لخوا ځخه چې په کم انداز باندې د بلوچ وسلوالو د وهلو ټکولو د پاره کم اقدامات یا حکمت عملی وا هغه بدل سوي د کنه هغه زړه په زړه تاسو ښکاری نشو نشانی سوي.
دا یقینا ډېر مهم سوال دی کاکا صاحب. زما په فکر سره چې ورته ګورم د تیرو شلو یوویشت کلو سره تقریبا تاسو خپله ذکر وکړئ چې موږ د دې صوبې سره دا مختلف واقعات رپورټ کوو لکه موږ چې کوم اکشن وي هغه هم رپورټ کوو د دوی چې کومې کاروایانې هغه هم رپورټ کوو او بیا ورته ګورو د ډېر نږدې سره موږ دا شیان وینو. بلوس چې کوم بالکل غوښتونکي دي هغه خو دا خپله حکمت عملي چې ده هغه یې بدله کړې ده. لیکن دې سره چې زه د ریاست یا د ریاست ادارو ته یا حکومت کده ایالت دی کده مرکز دی چې څه اداري دي و دې ته ګورم د دې په پالیسي کې ماته څه بدلون نه ښکاره کیږي. هغه داسې دي چې دوی داسې کاسمیټیک مطلب چینجز کوي کاسمیټیک پروګرامز کوي. هغه داسې وي چې دوی یو سکول ته ولاړ شي یو کالج ته ولاړ شي یو یونیورسيټي ته ولاړ شي دوی د پاکستان چې کوم واکداران دي لوړ رتبه چې کوم کسان دي هغه داسې خبرې اوري چې هغه د دوی د مزاج مطابق وي. ڈیسنٹ وائسز یعنی اختلاف چې کوم غږونه دي هغه دوی نه اوري. هغه مثال که زه خبره کوم که ته خبره کوې، ما تا خپل پر دې ډیفنسیو چې یار اوس ما تا څنګه په ده باندې ځان ومنو چې ورور ته خبره زه د دې ملک د دې صوبې د دې ټولنې خیر دپاره کوم، زه دې دپاره نه کوم، زه د چا سایډ نه اخلم. خو دلته که ته د اختلاف رایې ږدې، خلک تا ته د شک په نظر باندې ګوري، نو تر کومه حده پورې چې ستا سوال دی تر اوسه پورې ریاست چې دی هغه خپل طریقه کار چې دی هغه نه دی بدل کړی. دلته خبره داسې ده، یعنی که ته وګورې تیرو وختونو کې موږ چې به ذاتي طور دلته ریپورټول یا کتل، نواب اکبر خان بوکټی چې باندې یو نظر دا خیال چې شاید د مرګ بعد څنګه ته امنیت راشي، ولی چې دا هغه تر دې د ټوپکو کسانو ډېر زیات کسانو سره وو، هغه ولاړې لمنځه خو امنیت نه راغلی. د بالاچ مری واقعیا وسوله، دا هغه سبا هم امنیت نه راغلی. چې تا ویل د غلام محمد مولا لا منیر وو پسو په تربک کې دا هغه واقعیا وسوله، نور داسې دي چې کوم بالکل غوښتونکي دي د دې کمانډرانو په ډیرو واقعاتو کې مړه سلو، څوک څنګه سلو، څوک ورک سلو. داسې زموږ اول ما ذاتي طور ایز ریپورټر دا خیال و چې دا د دې سبا به شاید امنیت راشي، لیکن معاملہ نه فکس کیږي. او بیا ایسی یو هیومن نیچر دی کاکر صاحب، زه دا په دې کې که ته وګوري که د دوو کسانو سره جګړه شي، نو یو را ولاړ شي بل ووایي، هغه زار شي، هغه خوښ شي، نو زما په فکر سره انساني فطرت دی. دویم وار که دا سړي مقابله وکړه، نو دریم وار خو بیخي نه راپورته کیږي، بلکې تر دالانه ورځي، ولې چې هغه وایي دا سړی بیا ما وایي، بیا ما ځوروي، ما پریشانه کوي. اوس دلته که د بلوز ایشو ته وګوري، دا پنځم وار چې په دې شوبه کې په دې ملک کې د بلوز چې دي هغه توپکان اخیستي دي، پنځم وار چې هغه توپکان اخیستي دي، هغو ته ختلي دي، مزاحمت کوي. د دې معنا ده چې دلته یو ډېره سیریس مسله موجوده ده. اوس خبره داسې ده چې دلته چې کمنټري هغه پین کلر زور کوي، د درد ختمولو ګولۍ خوري، ډایګنوز خو ده، یعنی چې کوم
علاج ستاسو په قاعده علاج نه
کوي، پین کلر زور هو، یعنی هغه صحیح علاج دی هغه نه کوي، نو د هغه په نتیجه باندې داسې دي چې حالات ورځ په ورځ خرابې دي. په پین کلر باندې چې دي هغه ژوند نه کیږي، دا یو ډېر غټ مشکل دی.
مننه سید علي شاه صاحب. بیا هم راځم رفیع الله کاکړ صاحب، سوال دا دی چې د پاکستان د چین پاکستان اقتصادي راهداري د سی پیک ته او بیا پکې په ترتیب سره سید علي شاه صاحب یاد کوي چې له 2004 مزاخه بیا تر اوسه پوری د کراچي پوهنتون پوری د چینایان چې دی هغه په نشه کېږي، او اکثره وسوال بلوچستان د دې ذمہواری قبلوي. آیا دا په دې باندې چینایان کوي چې چینایان دلته د بلوچستان په سیمه کې دغه پرمختیا کارونه وړي په دې وجه ده، او که ستاسو په خیال باندې دوی نړیوال خبر جوړوي، دنیا ته دا احساس ورکوي چې نه موږ ختم شوی نه یو، موږ یو، یعنی کم اړخې ستاسو په خیال باندې بلوچستان وسوال ګوري چې کوي دا کار؟
زما په فکر خو دا دواړه اړخونه مهمه دي، خو دا اول اړخ یې ډېر ضروري دی. هغه دا دی چې د بلوچ وسلوالو موقف دا دی چې دوی پاکستان ریاست هم دالته نه پرېږدي چې هغه وایي زمر د سایلو د وسایل استحصال کوي، او دا د نوي د یوویشتمې پېړۍ یو استعماري قوت دی. نو دا چین چې دی، نو چین دی وایي دا هغه د امپیریالیزم یا د استعمار هغه د یوویشتمې پېړۍ دی هغه غټ جدید شکل دی. نو چین د ریاست ملګری دی، دا زموږ سایلو وسایل ته قبضه پلان جوړ کړی دی، بلکې چې دا د نواب بوکټی د شهادت مخکې دا په مکران کې چې دا دغه شروع سو، نری ټکو ټکو هغه وخت شروع سو، هغه هم په هغه کې اول ټارګټ د دې هغه وخت هم د چین کسانو لکه شاه صاحب چې ویل انجینیر د ټارګټ کړو. نو بنیادی موقف خدا دی، لیکن بدی کې دا اړخ بالکل ښه چې دوی په شار کې چینی عمله دی وی تلور درې کاسې، لیکن دا چینایي د چین خلک دی په دا هم ټارګټ کوي چې بین الاقوامي لیول دی یو دا خپل مسله را پورته کول غواړي چې د دنیا و دې خواته متوجه شي.
شاوز دی کې رفیع الله کاکړ صاحب، زبی اعظم سید علي شاه صاحب ته سوال دا دی چې نو په دې حساب باندې که دوی دا حمله کوي او دا فکر کوي چې دوی چین پازابوي او چین لدی ځای وزي، اقتصادي پاکستان دا چین راهداري دی یا نور پروژې دی پر مخ یو نسی، آیا دوی په دې کې بریالي شوي یا کامیاب کېدای شي چې دا چین له دې سیمې څخه وباسي او هغه نور له دې پروژو څخه خلاص واخلي، که نه او پاکستان او چین نور هم سره نږدې کوي چې د دوی سرکوبي یا دوی نور ووهي؟
زما په فکر خو دوی په دې کې یو محدود کامیابي حاصله کوي، چې او حاصله کړې هم ده. هغه دا ده چې
د چین د دا خطیه څه چې داغه بنیادی کم کور مفادات دي مهم مفادات دي داغه څه خواغنه پر شازي ناغه پرېږدي خو داغه علاوه کده چین د څه نت وو چې ترقیاتی کارونه په علاقو شاوخوا کې داغه څه باغه لاس واخی داغه څه بلش پر شازي نور دا سی غټ دغه په دې کې بدلون نه راځي چې هغه به دا پرېږدي یا یو شی ضرور کیږي مزید ملټرایزیشن به وشي په دا خطه کې په دا سیمه کې خاص طور پر په بلوچستان کې مزید دلته د فوج د اف سی د دارنګ ادارو ته یو ځای ورکول چې هغه به نور زیاتیږي په غټ تعداد کې به دا غو چوکیانې جوړیږي ملټرایزیشن به زیات
سید علی شاه سیب ستاسو په خیال باندې خپل عام بلوچ چې دا حمله شوی ده بلوچستان چې دی هغه چې د جنگ حصہ نه دی هغه اوس کومې داسې ویرې تاسو ته یعنی دوی ښکاري چې دوی هغسې ویره ښکاره کوي چې د نجلۍ د حملې وروسته یا دارنګه حملو وروسته پر دې عمل کې لکه څنګه چې رفیع الله کاکړ صاحب وایي چې دلته به نور هم ملټرایزیشن یا د پوزیټوب چې کوم عمل دی هغه به پراخ سي یا زیات سي یا شدیده به سي په ممکنه توګه نو په داسې حالاتو کې عام بلوچ که تاسو خبر ورسره کړی وي د کومې ویرې سره مخامخ دی
زیات ویری سره مخامخ دی خاص کر رفیع الله خان چې کوم خبره وکړه ملټرایزیشن چې دی هغه خو یاره تاسو ته هیڅ معلومه ده چې د 1988 چې کوم د افغان دوارو بیا تر اوسه پورې او هغه خو په خپله یو ډیر اثر لري او هغه خپله پښتني علاقې چې دی لیکن ظاهره ده نو څومره پښتنو سره په خپله دي نو هغه هم ډیر زیات تاثیر لري
اوس بلوڅ څومره ویره لري له دې تازه حمله څخه وروسته د دوی ویره څه ده ستاسو په خیال
زما فکر دا چې دوی هغه ډیر پریشان دي پریشان په دې باندې دي خاص کر استادان مولي دل چې په اسلام آباد کې هم یو سټوډنټ دی هغه پورته کړی دی او د دې سره سم په لاهور کې په کراچي کې اسلام آباد کې د پنجاب کې کوم نور ښارونه دي په دې کې خاص کر د لوستونکو کې د کشدې نه دي کناري نه دي په لوس هغه ډیر زیات پریشان دي او بیا دلته په کوټه کې د بلوچستان یا نورو علاقو کې چې کوم یعنی عام بلوچستان دي هغه په دې باندې پریشان دي ولې د دې سبا چاته زیاتیږي کاروایانی زیاتیږي چوکیانی زیاتیږي نور وسلوال خلک ک ریاستی دي ک غیر ریاستی دي دا چې د دې په تعداد کې اضافه کیږي نو دا چې زیاتیږي دا د عام بلوس د پاره ډیره د تشویش خبره ده یعنی شل کال مخکې که ته ولاړ شې بلوچستان کې یا په کوټه ښار کې نه دومره زیات چک پوسټونه وو نه دومره زیات وسلوال نہ سرکاری کسان نہ غیر سرکاری کسان ریاستی ہوں نہ غیر ریاستی ہوں پیشے کی ریاست یعنی کتھے ٹریبل کے کتھے یوسائی تجیے یعنی خلق کور تجیے حرام دیر پریشان ہوئی پجے ٹھول صورتحال کی چیتی اگر عام بلوچ دیر ریاست پریشان کر دی اگر پجے بنے پریشان تو ہوئی چی اس بیت پدر سے صورتحال کی حساب کتابوں دیر کم سی او ظاهره ده که امنیت راځي نو بیا به د توکو کو چې کوم کسان دي د هغو تعداد کمیږي په کوټه ښار کې چې کله امنیت وي نو خلک دا سوال پورته کوي چې یار دلته باید چې دا چک پوسټونه چې دي دا باید چې ختم شي اف سي باید لاړ شي لیکن کله چې دلته امنیت خراب شي نو بیا صوبایي حکومت یعنی د نواب رئیسانی حکومت را ولاړ شو چې کوم وخت دلته پر هزارو پیدونو یا اسی دا د بلوچ انسان چې وه هغه هم ډېره زیاته وه د نواب اسلام رئیسانی ګورنمنټ را ولاړ شو هغه پخپله دا فیصله وکړه و اف سي د پولیسینګ پاورز ورکړل د پولیسو پاورز یې ورکړل نو د هغه څه بعد دا چې امنیت خو ارضي تور راشي لیکن دا چې دی چې پر روان وخت کې یعنی په هغه کې بیا د دې اثرات چې وي هغه ډېر خطرناک وي خلق دې د تشويش سره مخامخ دي هر ځای چې کیږي خلق تر ول کیږي خلق د مشکل سره مخامخ دي
مننه سید علی شاه صاحب رفیع الله کاکړ صاحب خپل د دې حمله ورسته د تازه حمله ورسته واسیم د بلوچ د کم وسلوال دي د دې د بڼه بدلیدل په دې انداز کول خپل د بلوچ کم سیاسي پارټیان دي چې هغه په وسلوال مبارزه باندې یقین نه لري او هغه باقاعده د پارلیمنت صدی د پاکستان حکومت سره ملګری دي او په ملک کې صوبای خود مختاری غواړي حقوق غواړي کاغه د سردار اختر منګل بلوچستان عوامي نېشنل پارټي دا کاغه بیا نېشنل پارټي د ډاکټر مالک بلوچ ته دا غو د پاره د تازه حمله او دغه د نوې چې کوم یو پدیده شروع شوی ده دا څومره غټ چیلنج دی د دوی لپاره
ډیره مننه دا غو د پاره یقینا دا ډیر لوی چیلنج دی او هغه د دوو جانو ترمنځ پساو دی او نه په خپل هغه د ډیر د زړه سوی وړ دی هغه پدا دی یو طرف بلوس وسلواله پر دې الزام لګی چې تی د پاکستان په پارلماني سیاست کې برخه اخی هغه جایزه کوي هغه ته جواز او دوام ورکوي لیکن تی د بلوس دروسه یو بنیادی مسله د پارلیماني سیاست په لار نه ده حل کړي او دا خبره ته به بنیاد خبره نه ده په دې کې ډیر وزن شته. بلوس ځوانان چې دې په ټوئیټر په بیسو کې برخه اخلم هغه ټول د نیوکه پر کوي. بل طرف ته چې دی ریاست اختر منګل وو ډاکټر مالک لانی دی قبول، یعنی فواد چودھری د دوی سره د غداری الزام پر لګی او د محب وطنی ثبوتونه جن غواړي، نو ریاست دی مننه او سلواله هم نه مني چې تا د ریاست څنګه دوام او جواز تا ورکړی دی. نو زه خو وینم چې دا غو د پاره مشکلات نور زیاتیږي پر روان وخت کې په بلوچستان سیمه کې، خاص طور پر په مکران کې کوم پرسته سیاست د پاره زای کمیږي. دوه ماډل سیاست د پاره به زای زیاتیږي، یا به وسلوالو د اعلی نظر ټایپ مبارزه، یا به د سرفراز بوکټی رنګه ماډل چې بالکل پرو اسټابلیشمنت سیاست دی. دغه بلوچ کوم پرسته چې هغه خپل د حقوقو خبر هم کوي په پارلیماني او سیاسي جدوجهد په لار کوي، دا هغه ستونزې او مشکلات څه زیاتیږي هغه دې به خو هم نه دي پام.
ډیر ډیر مننه رفیع الله کاکړ صاحب، وختوم دومره ولی او سید علی شاه صاحب تاسو ته دواړو ډیر مننه چې په دې بحث کې برخه را سره واخیسته. شو وخت او شر وزر ته
غواړم.
ډیر مننه، خدای په امان. اوریدونکو، تاسو د مشال تران لاندې بحث اوریدلې. په کراچي پوهنتون کې د اپریل په 14 نیټه 14 کې څلور کسان ووژل شو چې په کې درې چینایي وګړي ول. له پاکستان آزادي غوښتونکو نه قانوني وسله لیدلې. بلوچ لیبریشن آرمی په بیان کې دا دعوه کړې چې بریده دوی یو شزینه ځانمرګي بریدګری کړې ده او د ډلې د هغې تصویر هم جاری کړی دی. په بلوچستان کې په دې وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو چینایي وګړو بریدونه زیات شوي. پوښتنه ده چې بلوچ وسلوالو ډلو د زیاتېدونکو بریدونو لاملونه څه دي او د دې به پاکستان او چین په تعلقاتو په تېره بیا د چین پاکستان اقتصادي راداري ممکنه اغیز څه کېدای شي. دا پوښتنې مو له میلمنو څخه اورېدلې چې پکې میلمانه په کوټه کې د سیاسي او پرمختیایي چارو په رفیع الله کاکړ او خبریال او څېړونکي سید علي شاه بحث هم په دې ځای پای ته رسېږي. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي.
دا مشال ریڈیو دا
خیرے مکڑا میں سمے ستاد من سبری کی پون کر پی گ